السلام علیکم ستړي مشال د مشال لري پرونی اورې په پیښور کې د مازګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخیری خبري غړې کې زه منور شاه تاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنۍ سیمې زونه ریواج په خبرونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار انیس اجمل دې درته وایي
اول د خبرونو سرټی کې په پاکستان کې مخالفه ګوندونو د تیلو په نرخونو کې په زیاتوالي تنقید کړی. په جنوبي وزیرستان کې د انټرنیټ نشتوالي پر ضد احتجاجي ناسته دوام لري او د افغانستان د طالبانو استازو د ازبکستان چارواکو د تجارت او خپلې امنیت په ګډون په بېلابېلو مصنوعاتو خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل په پاکستان کې مخالفه ګوندونو د حکومت لخوا د تیلو په نرخونو کې په زیاتوالي تنقید کړی او ویلي دي چې حکومت دې دا پریکړه بیرته واخلي. د پاکستان وفاقي حکومت پرون په د یو لیټر ډیزلو په قیمت کې 2 روپۍ 40 پیسې او د پټرولو په قیمت کې 10 روپۍ او 40 پیسې اضافه وکړه. د مخالفه ګوندونو پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمان بیګا د پنجاب په فیصل آباد کې جلسې ته د وینا پر مهال پولیس غږ وکړ چې د اوسنی حکومت ننګول لپاره د کوسوتا راوځي. نوموړي په خبرو کې وزیر اعظم عمران خان
ته د یو عذاب په صورت کې په ولس مسلط یې هر ورځ قیمتونه زیاتیږي. زه په دې څه خبره وکم؟ تاسو ټول ښه خبر یې. د ریاستونو بقا په دوو قوتونو کې وي، یو دفاعي او بل معیشت. په یو وخت کې به دفاع د هیواد لپاره اړینه وه، خو اوس د معیشت بغیر د ریاست تصور ګران دی.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو زرداری پرون په ټوئیټر لیکلی چې حکومت د پټرولي مصنوعاتو نرخ په تاریخ کې تر ټولو لوی کچې ته رسولو سره په هیواد کې د ګرانی سونامي راوستې ده. الته د کورنیو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید نن په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې د حکومتي پالیسي او دفاع وکړه او ویل چې حکومت په ګرانی د قابو اچولو لپاره پوره هڅه کوي. د جنوبي وزیرستان په وانا کې د انټرنیټ نشتوالي پر ضد پیل شوی پرلت نن په دریم ورځ هم دوام لري. د پاکستان پیپلز ګوند جنوبي وزیرستان څنګ په غوښتنه د اپریل په 15مه پیل شوی د دې پرلت ګډونوال د پوزي کیم مخې ته ناستې دوی غوښتنه کوي چې الته له یوې میاشتې معطل انټرنیټ ته زر تر زره بحال کړل شي. ځینو احتجاج کوونکو پرون مشال ریډیو ته وویل چې د جنوبي وزیرستان په ځینو سیمو کې لسره موبایل ټلیفون هم کار نه کوي. د جنوبي وزیرستان اډیشنل مرستیال کمشنر فرید الله مشال ریډیو ته وویل سامیه د انټرنیټ سر تر زره بحالې لپاره د ګامونو پورته کولو هڅه کوي. د بلوچستان گورنر سید ظهور آغا په صوبایي حکومت کې د روان بحران پای ته رسولو لپاره د اکتوبر په 16مه د اسمبلی غونډه رابللې. ټاکل شوې چې په غونډه کې په وزیر اعلی جام کمال د عدم اعتماد په اړه رائے واچول شي. د په داسې حال کې چې د بلوچستان په حکومتي اتحاد کې د اختلافاتو له کبله یو شمېر غړي د وزیر اعلی خلاف شوي دي. دوی تور پورې کوي چې وزیر اعلی په ترقیاتي پروژو کې د دوی سیمې له پامه غورځولې دي، خو وزیر اعلی جام کمال او دغه ملګري دا تورونه ردوي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي په نړیوالو غږ کړی چې له افغانستان سره بشري مرستې روانې وساتي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې مرستیال استازي فابریسیو چیزاریتی پرون د خوړو نړیوالې ورځې پر مهال کابل په یو ویډیوي پیغام کې کړی. دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرې خبرداری ورکړې وه چې کله افغانستان سره په بیړه مرسته ونه شي اقتصاد ته به زیان ورسیږي او د ژمي له راتګ سره به بشري ناورین رامنځته شي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد چارواکو د افغانستان د طالبانو له استازو سره لیدلي ورسره د تجارت پولي امنیت او بشري مرستو په اړه خبرې کړې دي. د اکتوبر په 14مه د طالبانو د حکومت مرستیال وزیر اعظم عبدالسلام حنفي په مشرۍ وفد د ازبکستان ترمیز خارګوډي ته د خبرو لپاره ورغی. په دې غونډه کې د ازبکستان د پلاوي مشرۍ مرستیال وزیر اعظم سردار عمر زاکوف کوله. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې دا هم ویلي شوي چې د غونډې په اجنډا کې د ترمیز او پېښور ترمنځ د اورګاډي پټلۍ چې له مزار شریف او کابل و تیریږي د جوړولو پړام خبرې شاملې وي. او اخیری خبر د کرکټ پاړه په عمان کې د کرکټ شل اوریز نړیوال کپ کې د پاپوا نیوګینی او عمان ترمنس په لوبه کې پاپوا نیوګینی 180 رنزونه جوړ کړی دی. عمان ته د 130 رنزونو هدف ورکړی دی. دا وخت د عمان لوبډله بیټنګ کوي او په ولس اوورونو کې بخنه غواړم او په سلور اوورونو کې 11 رنزونه جوړ کړی دی. د خبرونو پای
Thank you. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو له انیس اجمل د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو نور تفصیل واوري. پاکستان جمهوری غورځنګ وای وزیر اعظم عمران خان په هیواد کې گرانی زیاته کړې ده او استفادې ورکړي. خو د کورونو چارو وزیر شیخ رشید وای گرانی به قابو کړي.
پوری کوشش کریں گے, اللہ کو منظور ہوا کہ اس پر قابو پایا جائے.
د بلوچستان د وزیر اعلی په اړه د اعتماد رایو اخیستو لپاره د اکتوبر په شلمه په صوبایي اسمبلی کې غونډه کیږي. نن یعنی د اکتوبر 18 د غربت د خاتمې نړیواله ورځ لمانځل کیږي. رپورټونه او څېړونکي وایي چې په خیبر پښتونخوا کې غربت زیات شوی دی. خو د واکمن تحریک انصاف ګوند د پارلیمان غړي سوایي
71 سال دی نور خلکو حکومتونه کړي او درې کال عمران خان وکړ او د 71 کالو هغه بوج چې دی نو هغه یو سړی پکې نه شي ګناه کولی.
د شلوریزو کرکټ د ورلد کپ په اړه به هم وخت په وخت تازه معلومات درکوو. نور رپورټونه هم اورېدلی شئ د مشال ریډیو تر څنګ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه د نن ورځې اخیری خبري غړې دا چې پکې ورزو د دې غړې اولنی رپورټ ده. پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ډی ایم په هیواد کې زیاتیدونکې ګرانۍ باندې نیوکه کړې دي او اپوزیشن ګوندونو ویلي چې خلک د حکومتي تګلارو پر ضد د احتجاج لپاره راپاسي. د یو شمېر اپوزیشن ګوندونو د تحریک مشرانو پرون په فیصل آباد کې جلسې ته وویل د تیلو او خوراکي شیانو بیې ډېر زیاتې شوې دي. دوی دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کړې چې حکومت د تیلو بیې زیاتې کړې. دوی د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه هم کوي. خو د کورونو چار وزیر شیخ رشید وایي چې عمران خان به خپله 15 کلنه دوره پوره کوي او په ګرانۍ به قابو مومي. په دې حقله تفصیل د ګوریاز رپورټ کې ورو.
په پاکستان کې د حکومت ضد مخالفو ګوندونو پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم د تیلو په نرخونو کې پر زیاتوالي سخت نیوکې کړې دي. د مخالفو ګوندونو تحریک پر ولس غږ کړي چې د اوسنی حکومت ړنګول لپاره دي په احتجاج لاس پوري کړي. دا غوښتنه د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د اکتوبر پر 14 د پنجاب په فیصل آباد ښار کې جلسې ته په وینا کې وکړه. دا لغیر سودې چې د پاکستان وفاقي حکومت د اکتوبر پر 14 د یو لیټر ډیزلو په قیمت کې 12 روپۍ او د پېټرول په قیمت کې 10 روپۍ اضافه وکړه. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مملکت فاروق حبیب پرون په فیصل آباد کې خبرانو سره په خبرو کې د حکومتي پریکړې دفاع وکړه. ویل چې په هیواد کې د تیلو قیمتونه د نور هیوادونو پرتله اوس هم کم دي. خو په فیصل آباد ښار کې د جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن جلسې ته په وینا کې ویل چې موجوده حکومت د هیواد معیشت تباه کړي او اوس ولس د خپلې ډوډۍ فکر وړې دي. د وزیر اعظم عمران خان ته په خطاب کې ویل
ایک عذاب کی صورت میں آج تم قوم پر مسلط ہو.
ته د یو عذاب په صورت کې په ولس مسلط یې. هر ورځ قیمتونه زیاتېږي. زه په دې څه خبر وکم؟ تاسو ټول ښه خبر یې. د ریاستونو بقا په دوو قوتونو کې وي, یو دفاعي او بل معیشت. په یو وخت کې بعد دفاع د هیواد لپاره اړینه وه, خو اوس د معیشت بغیر د ریاست تصور ګران دی.
اگر معیشت گر جاتی ہے تو پھر ریاست اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی.
مولانا فضل الرحمن ویل چې د حکومت د احتساب ډرامه ختمه شوی او اوس به د دوی احتساب شروع کیږي. د فیصل آباد ولسی غونډې ته د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز په خپله وینا کې ویل عمران خان به ویل چې په ملک کې گرانی راشي نو پوه شي چې وزیر اعظم غل دی. نوموړي د غونډې له ګډونوالو وپوښتل چې د دې په وینا اوس غل څوک دی. مریم نواز په وزیر اعظم عمران خان انتقاد وکړ او زیاته کړه چې خپل وزیرانو ته ویلي چې دروغ وای او درغلی پټوي.
عمران خان نے جو وعدہ پورا کیا وہ یہی تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا, اس نے پوری قوم کو رلا دیا.
عمران خان یوه ژمنه پوره کړې ده. هغه به ویل چې زه به اپوزیشن په جړه مجبوروم, خو هغه ټول کام جړه وو. نن په کورونو کې ښځې, مشران, ځوانان او ماشومان ټول عمران خان ته جولۍ غوړوي او ورته خیرې کوي. که د بجلی بل پرې کوي نو پېټرولو پیسې ورسره نه وي. که چېرې پېټرول اچوي نو د بجلی پیسې ورسره نه وي.
خدا پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد د پی ڈی ایم د نیوکو په جواب کې د حکومتي پالیسۍ او دفاع وکړه. رشید نن د اکتوبر پر 18 په اسلام آباد خبرونه ویل چې د پی ڈی ایم فعالیتونه غیر موثره دي او دا چې د عمران خان د حکومت درې نیم کاله تیر شوي او پاتے یو نیم کال با هم مکمل وی او پا 2023 کال کے بعد پا هیواد کی انتخابات کی گی. دو کورونو چارو وزیر دو پونتونو او نورو تعلیمی ادارو پا گدون پا راولپنڈے کے پخپلا انتخابی حلقہ کی دا پرمختی چارو دا تکمیل مثال ورکر او وی ویل چه حکومت لولس سرکڑی جمنی بشباری کری دی. دا زیادہ کرا چه حکومت اقتصادی مشکلات هم ہوا روی
مہنگائی ہے نا کہ ساری دنیا کا
گرانشتا خو پٹولا نڑے کی چه دا تیلو او خوڑو بے لوڑی شوی نو غیزی پر پاکستان هم شوی دی. که خیر وو او خدای غختل موږ به پوره هڅه کوو چې گرانی قابو کړو.
پوری کوشش کریں گے اللہ کو منظور ہوا کہ اس پر قابو پایا جائے.
مخالف او سیاسی گوندونو د 2000 کال د سپتمبر پر شلمه په اسلام آباد کې تر غونډې وروسته د پاکستان جمهوری غورزنګ په نوم د حکومت ضد اتحاد وکړ. دوی تور پوری کوي چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د فوج په ملاتړ په درغلې واکمن شوی دی. خو حکومت او فوج دا ردوي. د انتخاباتو کمیشن هم په بیا بیا ویلي چې د 2013 کال ټاکنې شفافې او منصفانه وي.
د ګلیاز رپورٹ کې مو د حکومت دریز او د اپوزیشن پی ڈی ایم اتحاد خبرې اورېدې. دغه فیصله د حکومت د هغه اعلان وروسته شوه چې په د اکتوبر په 14 د پیټرولیم په مصنوعاتو کې حکومت اضافه اعلان کړی ده. د دغه نو وروسته د پی ڈی ایم نه بهر هم ځنې اپوزیشن ګوندونه یا د حکومت خلاف چې کومې پارټیانې دي هغوی هم په دې باندې نیوکې کړي دي او ویلي دي چې دغه فیصله دې واپس والي. حکومت وایي چې په نړیوال بازار کې د تیلو قیمتونه لوړ شوي دي نو دوی هم مجبور دي چې د تیلو بیې لوړې کړي. د ګوهر مسجد رپورټ کې نور تفصیل اورو.
تیلے قیمتی پر چگاول بندے مختلف مخالف سیاسی جماعتے پا حکومت بندے سخت تاکینا وکڑل او دا غشتن ای وکڑلا چه دا کیم دے تیل قیمتینا چکڑی شوی دی دا فوراً واپس وخستل شی او آغا مخشنی ریٹ بندے دا تیل خرچی جی. پا دا حوالا سرا دے عوامی نیشنل پارٹی صبح خیبر پختونخوا ترجمانے سمر بلور مشال ریڈیو تا پخپل خبر ایک شدا سے وہ ویلل دے اکتوبر پش پڑا سما نیٹا بندے دے وزارت خزانہ دے طرف نئی وا اعلامیہ جریش والا چپ آغاک شیئے دے تیلے دے مختلف قسم کے ماتینا چکاول اعلان وکڑلی. دے پیٹرول کے مات یو سل او بند دیر شریپائی او یو کام آتیا پیسے شولی. پدارنگا دے خور تیل کے مات لاس روپئے پشویش پیسے جوڑی جی او دے ہائی سپیڈ ڈیزل کے مات یو سل چالور بند دیر شریپائی او دو کام 50 پیسے شولی. پدارنگا دے لائٹ ڈیزل یو لیٹر یو سل او تری پی او پنج بند دیر پیسے شولی. اے تیل پکیماتینا کشے دے اضافے پا بنیاد بندے. دے اطلاعات وزیر فواد چودری یو ٹویٹ کڑائی دائی چپ آغا کشے دائی ویائی چکیم دے تیل قیماتینا چکشوی دی پا آغی بنیاد بندے مخالفین و پراپیگنڈا کا ویرا و نہ دو. دای ویای چې میج د دنیو چیرې داسې په یو غوښی سیارا بندې پروت نه ای. کا چیرې په دنیو کې د تیل د ګیس قیمتینا پورته چگیږي نو لازمی خبره دو چې په پاکستان شوی ها قیمتینا چگیږي. داسې نشي کېدای چې ټول ملک په سبسډی بندې چالیږي. نن کا قیمتینا چکشوی دی سابو و روټیټ هشي چې کلا روټیټ شي قیمتینا بیوی دلا ته کام کی. په بل طرف د پاکستان پیپلز پارټی سیکرٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی په دا خبره بندې نیوکه کړي دي او ویلي دي چې حکومت په اله دوله بندې جون خلاصوي. فیصل کریم کنڈی د مشال ریډیو سره په خپل خبره شی وو ویلل
مت نه ایلی دا چې دفتر کې دا د ډیری ویجا چې کم دځي کم روزانه په هغه باندې چې دا بیاړي کوي هغه کس چې دا ټوټه مروټه اخن ملاويږي به موږ ته حکومت چې دا یورپ امریکای د لورو ملکو مثالونه راکړي چې یاره دغه هغه چې دا داسې چې کم دا او نه موږ لا ارزان دا سراسر یو غلط خبره ده. د حکومت ته خلکو چې کوم منډیټ ورګړو هغه دې د پاره ورګړو چې خلکو ته چې دا چې کوم شیان دي ارزان ملويږي خلکو ته ریلیفي خلکو ته سہولتي.
د جنوبي وزیرستان نه د جمعیت علماء اسلام ایم این اے مولانا جمال الدین ویایی چې په مخ شه حکومتي نه بندې تحریک انصاف او خاص کر عمران خان دا ټوکی نه لگاول چې دا حکمرانون غله دي او ډاکو ګون دي. اې دای په وخت شه درا مهنګایي نه و لکه چورا مهنګایي دا ویس حکمرانونه په دا ورشدو دې تیلې په قیمتي نقشې په دا ویس تازه اضافه بندې. حکومت دا ویایي چې په ټوله دنیو کې د تیل قیمتي نه چکشوي دي په دا بنیاد بندې په پاکستان شهان د تیل قیمتي نه چکړي شوي دي. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیم بجا
قانوني لارې
په دوه نیم بجو
د رڼا په لور
پپاوکم دریو بجو
سندری جادوګری
په درې نیم بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
د مشال ریډیو خبرونه دي. په مشال خبرونو کې تاسو د شلوریزو کرکټ نړیوال کپ په اړه د تازه حالاتونو هم خبرو. دا وخت د پاپوا نیو ګینی او عمان د کرکټ لوبډالو ترمنځ لوب روانه ده. پښه شوې وه چې عمان ګټلې وه، خو هغوی اول بیټنګ پاپوا نیو ګینی ته پرېښې وو. پاپوا نیو ګینی په نهو لوبغاړو اوټ کېدو په شلو ورونو کې یو سل نه هیڅ رنځونه جوړ کړي. دا وخت د عمان لوبډله بیټنګ ته ولاړه ده چې په پنځنیمو ورونو کې یې 200 رنځونه جوړ کړي دي او یو لوبغاړی هم نه دی سوځېدلی. تاسو ته به نور تازه معلومات هم درکو. ورزو ریپورت ته د بلوچستان په صوبایي حکومت کې د روان بحران پای ته رسولو لپاره د صوبایي اسمبلی مهمه غونډه د اکتوبر په 6 بلل شوې. د گورنر ظهور آغا په امر را بلل شوې دی. غونډه کې به په وزیر اعلی جام کمال د عدم اعتماد په اړه رایه چول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان په حکومتي اتحاد کې د اختلافات لوجه یو شمیر غړي د وزیر اعلی خلاف شوی او د اپوزیشن سره یو ځای شوی دی. د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین مو په نور حال خبروي.
په بلوچستان کې سیاسي کړکیچ لا روان دی او د دې کړکیچ د ختمولو لپاره د بلوچستان گورنر د اکتوبر په 6 نیټه د بلوچستان اسمبلی غونډه رابللې ده، په کوم کې چې به د صوبېدار الله وزیر جام کمال خان په ضد پر تحریک عدم اعتماد باندې باس او وروسته راشماري اوسي. په دې ترڅ کې د اکتوبر په 15 نیټه د اسلام آباد څخه و کوټ ته پر رسیدو باندې د بلوچستان اسمبلی سپیکر میر عبدالقدوس بزنجو وویل چې د صوبېدار الله وزیر په ضد د تحریک عدم اعتماد وروسته د ناراض غړو په شمیر زیادوالی راغلی دی او هیله ده چې دغه تحریک عدم اعتماد به د کامیابی سره مخ سی.
ان کے بھی جو نزدیک ہیں وہ سارے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور
د بلوچستان اسمبلی سپیکر میر عبدالقدوس بزنجو وای چې د علاوه وزیر سره نزدې کسان په پټ سره زموږ سره په تماس کې دي او تاسو به خپل وګوري چې نور کسان دا خواسته خو موږ ته راځي، خود دې خواسته هیڅوک هلته وتلو ته تیار نه دی. بلبلو ته په صوبه کې د سیاسي کړکیچ د ختمولو لپاره د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان او ځینې ناراض غړو زیاتره وخت په اسلام آباد کې تیر کړی دی او د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د وزیر اعظم عمران خان سره د لیدو وروسته د اکتوبر په 14 نیټه ویلی وو چې نوموړی به د تحریک عدم اعتماد مقابله کوي، ځکه چې کله یې د خبریالانو سره خبرې کولې نو هغه وخت جام کمال خان ډېر خوشبینه وو چې د ده په ضد به دغه تحریک عدم اعتماد د ناکامۍ سره مخ سي. دغه ډول د جام کمال خان په ضد د تحریک عدم اعتماد وړاندې کوونکی او د بلوچستان عوامي ګوند سره تړاو لرونکی د خزانې پخوانی صوبایي وزیر میر ظهور بلیدی ویلی دی چې دوی په اسلام آباد کې د وفاقي وزیر پرویز خټک سره هم ولیدل او هغه و دوی ته تسلی ورکړې ده.
لیکن پرویز خټک صاحب سے ملاقات ہوئی، بڑی اچھی ملاقات تھی ان کے ساتھ. انہوں نے جو ہے
د بلوچستان د خزانې پخوانی صوبایي وزیر میر ظهور بلیدی وای چې وفاقي وزیر پرویز خټک سره ملاقات کړی وو او د بلوچستان پر سیاسي صورتحال باندې خبرې وکړې او خپل اعتراضات مې دغه ومخته یې شدي. دا مې هم ورته وویل چې بلوچستان او می ګوند د موږ سره دی. بلې خواته د بلوچستان د حکومت ویاند لیاقت شوانی ویلي دی چې د صوبې د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد د تحریک عدم اعتماد څخه و صوبې ته په سیاسي او اقتصادي توګه زیان رسیږي، نو په کار دی چې د اسمبلی غړي د اعلی وزیر ملاتړ وکړي او دغه تحریک عدم اعتماد ناکامه وګرځوي. د بلوچستان د حکومت ویاند لیاقت شوانی وایي چې پاکستان ډیموکراټیک موومنټ یا پی ډی ایم په بلوچستان کې د جام کمال خان د حکومت د ختمولو په هڅه کې دی. خود دې خلک مخه چې کله په صوبه کې دغه ډول حکومتونه ړنګ سوي دي نو دغه شپایلې نه دی راغلي او د جام کمال خان په ضد به دغه تحریک عدم اعتماد ښه نتیجه ورنکړي، ځکه چې دغه تحریک عدم اعتماد به د ناکامۍ سره مخ سي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په بلوچستان حکومت کې اختلافات دغه وروسته راښکاره سوي وو کله چې د سپتمبر د میاشتې په 14 نیټه د ځینو حکومتي غړو په ملاتړ د حزب اختلاف لخوا تحریک عدم اعتماد د وزیر اعلی په ضد وړاندې سوي وو، خو وروسته د سینٹ چیئرمین و کوٹ تراغلی او د بلوچستان اون پارٹی سرا تڑاو لرونکو د ناراض غړو ته تسلی ورکړی و چې د بلوچستان اعلی وزیر به په 15 ورځو کې دننه د دوی غوښتنې او اعتراضات لری کړي. خو چې کله د ناراض غړو په وینا اعلی وزیر د دوی غوښتنې پوره نه کړي او د اکتوبر په 16مه نیټه لومړی د حکومت ملاتړ کوونکو نو غړو د خپلو وزارتو او د سلاکاری د چوکیو څخه استعفا ګانې ورکړي، بیا د اکتوبر په 8مه نیټه د بلوچستان گورنر د درو وزیرانو استعفاوي منظوري هم کړي. وروسته د اکتوبر په 11مه نیټه د حکومت سره تړاو لرونکو 14 غړو د صوبه د اعلی وزیر په ضد تحریک عدم اعتماد په اسمبلی کې جمع کړي. پر دې باندې به د اکتوبر په 16مه نیټه ماپښین 4 بجې د بحث وروسته راشماري کیږي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په بلوچستان اسمبلی کې د غړو شمېره 15 ده او د حزب اختلاف 3 غړي او 14 ناراضه غړي چې سره یوځای سي نو په هغه صورت کې د صوبې د اعلی وزیر په ضد د غړو شمېر 9 ته رسیږي او د تحریک عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره یوازې د 3 غړو د ملاتړ ضرورت دی.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سیلفی وسره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای جی آی او مشال ریډیو ڈاؤنلوڈ اٹا.
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 3 بجې.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وای په افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې لامل شوي چې داعش پیاوړی کړي. امیر خان متقی که څه هم د دې فشارونو په اړه وضاحت نه دی ورکړی، خو د افغانستان د بانکي زیرمې کنګل کېدل او د نړۍ لخوا د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندل د افغانانو په حقونو تیری بولي. اخوا د یورپی ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل وای د طالبانو یو شمېر سرپرست وزیران لا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور فهرست کې شامل دي او دوی نشي کولای چې حکومت یې په رسمیت وپیژني. په دې حقله تفصیل په دې رپورت کې.
د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکی منی چې ګنی نړیوالو فشارونو او بندیزونو پر حکومت ناوړه اغیز کړی او د داعش روحیه یې پیاوړې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له افغانستان سره د نړۍ دا ډول چلند د افغانانو له حقونو سرغړونه بولي. ښاغلی متقی د ترکیې له اناتولي خبري اژانس سره مرکه کې په افغانستان کې د داعش وروستیو بریدونو ته اشاره وایي. دا ډله نظامي ځواک نه لري خو هڅه کیږي چې اوسنی حکومت کمزورې وښودل شي.
داعش په افغانستان کې کوم مرکز نه لري خو تبلیغات ورته کیږي چې د افغانستان اوسنۍ حکومت کمزورې وښي. له بیرون پر حکومت فشارونه زیاتېږي او له دې فشارونو داعش مورال او حوصله اخلي. هغه بندیزونه چې پر افغانستان لګېدلي لکه په رسمیت د حکومت نه پیژندل، دا ټول هغه څه دي چې د داعش حوصله لوړوي.
امیر خان متقی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې داعش په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خونړي بریدونه کړي چې وروستۍ هغه د کندهار د لومړۍ حوزې په یو جومات کې دننه ځان مرګې بریدو چې پکې 7 ووژل شول او 70 نور ټپیان شول. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان اقتصادي ستونزو ته هم اشاره کوي او د دې پوښتنې په ځواب کې چې ګنې طالبان به د خپل حکومت د پرمخ وړلو لپاره مالي بودیجه له کومه کوي وایي. په دې برخه کې له نړیوالې ټولنې د مرستې او د امریکا لخوا د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادېدو غوښتنه کوي. امیر خان متقی له نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی خو ګیله من دی چې ګنې هیڅ هېواد هم تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو ښکاري چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره لوی واټن پاتې او لا ډېر کار ته اړتیا ده. تازه د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل ویلي د طالبانو یو شمېر سرپرست وزیران هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوملړ کې دي او دوی نشي کولای حکومت یې په رسمیت وپیژني. ښاغلی بورل له سی ان تلویزیون سره مرکه کې وویل دوی اوس مهال له افغانستان سره مرستې کوي نه د افغانستان له حکومت سره.
موږ د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژنو خو موږ افغانان هم نه شو هیرولی. دا مرستې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې کیږي چې په افغانستان کې کار کوي. اوس هم ډیر غیر دولتي سازمانونه په افغانستان کې کار کوي او موږ تر اوسه ډیرې مرستې خلکو ته رسولي دي.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر په افغانستان کې ټولنیز وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي امریکا او نړیواله ټولنه باید ګډ کار وکړي څو د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز سقوط مخه ونیسي. طالبانو حکومت هم د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز بد وضعیت په اړه اندېښمن دی او د دین اورین د مخنیوي لپاره هڅه پیل کړي. سوله نړیوالې ټولنې سره د خپلو اړیکو لپاره بندې دروازې پرانیسي، خو د دې کار لپاره باید طالبان هغه شرایط ومني چې نړیوالې ټولنې مطرح کړي دي. بشري حقونو ته درناوی، د ښځو او نجونو د زده کړو او کار اجازه، د یو ټولګډونه حکومت جوړول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون په ښکاره هغه غوښتنې دي چې نړۍ یې له طالبانو لري. طالبان بیا وایي پر خپلو ژمنو ولاړ دي، خو اجازه نه ورکوي چې په کورنیو چارو کې څوک لاسوهنه وکړي. خو طالبان دا نه وایي چې په کورنیو چارو کې د بهرنیو له لاسوهنې د دوی موخه څه ده او آیا دوی د نړیوالې ټولنې وضع شوي شرایط د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بولي او کنه.
د مشال ریډیو خبرونو کې هم د افغانستان سره تړلې یو بل موضوع په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د وروسته د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پوځي تحرکات زیات شوي دي. په دې سیمه کې د تیرو دوو میاشتو راهیسې په وسلوالو نښتو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. هند ویر لري چې په افغانستان کې د سختریزو وسلوالو واکمنېدو نه پس د کشمیر وسلوال لا نور مضبوط شوي دي. په دې هکله تفصیل په دې رپورت کې.
په داسې حال کې چې د هند صدر اعظم نریندر مودي روانه اونۍ د نړۍ له رهبرانو سره د طالبانو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړي، خو د هند امنیتي ځواکونو د نوې ډیلی تر ولکې لاندې کشمیر کې د افراطي وسلولو پر ضد خپلې حملې زیاتې کړي دي. د فرانسې خبري اجنس د راپور له مخې دا حملې د دې لپاره زیاتې سوي چې هند ته اندېښنې ولاړې سوي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره شي د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې افراطي وسلول لا پیاوړي سي. کشمیر چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي، په 1948 میلادي کال کې د هند او پاکستان تر خپلواکۍ وروسته پر دوو برخو ویشل شوی او په اټومي وسلو سنبال دواړه ګاونډي هیوادونه پر ټول کشمیر د مالکیت دعوه لري چې په دې خاطر یې دوه وری په خپلو کې جګړه هم کړې ده. د هند امنیتي ځواکونو په تیرو دوو میاشتو کې د افراطي وسلولو پر پټو مرکزونو او د هند او پاکستان ترمنځ د اوربند کرښې په اوږدو کې د دوی تر نفوذ لاندې ساحو کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، له هغې راهیسې په کشمیر کې پر ملکیانو او پولیسو د افراطي وسلولو حملې هم زیاتې سوې دي. د تیرو دوو میاشتو په ډزو او وسلولو نښتو کې شاوخوا 40 کسان وژل سوي دي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې دغو افراطي وسلولو تر ډیره ملکي هندوان او سیکان په نښه کړي او د اوربند کرښې ته نږدې په وسلولو نښتو کې هندي عسکر او افراطي وسلول وژل سوي دي. د سیمې ځینو اوسیدونکو او امنیتي چارواکو چې نمونې نه دي اخیستل سوي د فرانسې خبري اجنس ته ویلي، که څه هم هند په څرګنده پر افغانستان د طالبانو واکمنېدل په کشمیر کې د ناامنیو له زیاتېدو سره تړلې نه بولي، خو د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر د سرحد په اوږدو کې خپلې ګزمې زیاتې کړي او د پوځ ځینې مرکزونه یې لا قوي کړي دي. د هند صدر اعظم نریندر مودي تیره سېشنبه د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا جیشل په آنلاین غونډه کې وویل، د دې لپاره چې افغانستان د افراطیت او ټروریزم په مرکز بدل نسی نړیوالو هڅو ته اړتیا ده. ښاغلی مودي ویلي چې خپلې اندېښنې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره هم شریکې کړې دي. د هند صدر اعظم نریندر مودي په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته ویلي وو، هیڅ هیواد ته باید اجازه ورنه کړل سي چې له افغانستانه د خپلې ځان غوښتنې د ګټو لپاره د وسیلې په توګه کار واخلي. ظاهرا د مودي اشاره ګاونډي هیواد پاکستان ته به چې د طالبانو اصلي ملاتړی هیواد بلل کیږي او له 1999 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د دوی حکومت په رسمیت پیژندلی وو. پاکستان که څه هم تر اوسه د طالبانو نوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د اسلام آباد سرسخت رقیب نیو ډیلی تور لګولی چې پاکستان په خپله خاوره کې د لشکر طیبه او جیش محمد په څیر د ځینو افراطي ډلو ملاتړ کوي او حملو ته یې هڅوي، هغه ادعا چې پاکستاني ردوي. د هند په وینا دغه افراطي ډلې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د ډیرو خونړیو حملو مسؤلې دي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
Oh, yeah. د مشال ریډیو خبرونه دی چې پکې د رواني غړی نیمایي ته ورسیدلو. درنګ شیبا کې په پیښور کې د مازیګر 15 بجې کېږي. د انیس اجمل نه د خبرونو لاندې دورو.
پاکستان کې مخالفه ګوندونو د حکومت لخوا د تیلو په نرخونو کې په زیاتوالي تنقید کړی. ویل دي چې حکومت یې دا پرېکړه بېرته واخلي. د پاکستان وفاقي حکومت د اکتوبر په 14مه د یو لیټر ډیزل په قیمت کې 2 روپۍ 40 پیسې او د پټرولو په قیمت کې 10 روپۍ 90 پیسې اضافه کړې. هلته حکومتي غړي بیا وایي چې د تیلو بیې د نړیوال مارکیټ مطابق زیاتېږي. د جنوبي وزیرستان په وانا کې د انټرنیټ نشتوالي پر سر پیښې پرلتن په درېمه ورځ هم دوام لري. دوی غوښتنه کوي چې هلته له یو میاشتې معطل انټرنیټ ته زر تر زره بحال کړل شي. د جنوبي وزیرستان اډیشنل مرستیال کمشنر قیدالله بیا مشال ریډیو ته ویلي انتظامیه د انټرنیټ زر تر زره بحالۍ لپاره د ګامونو پورته کولو هڅه کوي. د بلوچستان گورنر سید ظهور آغا په صوبایي حکومت کې د روان بحران پای ته رسولو لپاره د اکتوبر په 14مه د اسمبلی غونډه رابللې ده. تل شوي چې په غونډه کې په وزیر اعلی جام کمال د عدم اعتماد په اړه رایه واچول شي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي په نړیوالو غږ کړی چې له افغانستان سره بشري مرستې روانې وساتي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې ادارې مرستیال استازي فابریسیو چیګاریتی پرون د خوړو نړیوالې ورځې پر مهال له کابله په یو ویډیو پیغام کې کړی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد چارواکو د افغانستان د طالبانو له استازو سره لیدلي ورسره د تجارت پورې امنیت او بشري مرستو په اړه خبرې کړي دي. دا ملاقات پرون د ازبکستان په ترمیز خرید کې شوی. او په عمان کې د کرکټ شل اووریز نړیوال کپ کې د پاپوا نیوګینی او عمان ترمنځ په لوبه کې پاپوا نیوګینی 1.9 رنزونه جوړ کړي دي. عمان ته یې 1.5 رنزونه هدف جوړ کړی دی. دا اوور کړی دی. دا وخت عمان لوبډله بیټنګ کوي او په لسم اوور کې 8 رنزونه جوړ کړی دي.
د مشال ریډیو خبرونه تا وګی چې پکې درته انیس اجمل د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې ک د مشال ریډیو د خبرونې په دې برخه کې ځنې نور رپورټونه هم لرو. خو تاسو ته وایو چې په عمان کې د روان شلوریز کرکټ نړیوال کپ په اړه به تاسو ته یو تفصیلي رپورټ هم وړاندې کوو. ورزو د افغانستان یو رپورټ ته د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي د سیراج العمارت تاریخي ودانۍ له پخوانی پڼه سره په فرق بیا جوړ شوی او خپل تاریخي ارزښت یې له لاسه ورکړی دی. چارواکي د ودانۍ په غیر فني ډول د جوړېدو په وجوهاتو په پخوانی نظام کې د فساد تور هم لګوي. په دې حقله تفصیل په دې رپورټ کې.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي په جلال آباد ښار کې د سراج العمارت تاریخي ودانۍ د تیر نظام پر مهال په غیر معیاري ډول جوړه شوې ده. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي آبداتو د برخې مدیر مولوي امان الله وایي د سراج العمارت تاریخي ودانۍ له پخواني بڼې سره په توپیر رغول شوې او د همدې عمله یې خپل تاریخي ارزښت له لاسه ورکړی دی.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دې ملک کې کوم اداره شل کاله حکومت وکړو آباد او هغوی کوم کارونه دلته کول نو دا د فساد او یا د زورواکۍ په نتیجه کې کېدل. نو دغه فساد او د زورواکۍ نتیجه دا شوه چې تقریبا د سراج العمارت چې کوم هغه لرغونیت و په کار دا وه چې هغه لرغونیت دې په خپل ځای پاتې شوی وي. خو دا چې نوې آبادي د هغې د پاسه جوړه شوې ده د هغې لرغونیت او قدامت یې د منځه وړلی دی.
مولوي امان الله ډاډ ورکوي چې له دې وروسته به هیڅ ته اجازه ورنکړي چې د تاریخي ځایونو خپل سری کیندنی وکړي، قاچاق وکړي او لمنځه یوسي. په عین حال کې د تاریخي آبداتو د سارنې شبکې مرستیال بیدار حلیمی هم وایي چې د سراج العمارت تاریخي ودانۍ په غیر معیاري ډول رغول شوی او تاریخي ارزښت یې لمنځه تللی دی. د پخوانی نظام چارواکو د سراج العمارت د ودانۍ د رغونې پر مهال ویلي ول چې له دې ودانۍ څخه به د موزیم کار اخیستل کیږي. یو تن ننګرهار میشته فرهنګ پال له طالب چارواکو هم غواړي چې دا ودانۍ دی موزیم ته ځانګړی کړي او هغه ټول آثار دی پکې نندارې ته کېښودل شي چې په مشرقي ولایتونو پورې اړه ولري.
هغه حکومت خو د ننګرهار ولس ته دا وعده ورکړو چې دلته موږ موزیم جوړو او د موزیم په برخه کې دلته کار کوو. موږ د اسلامي اماراتو د چارواکو څخه دا غواړو چې دلته د هغه حکومت هغه پلانونه دلته تطبیق کړي، لکه څرنګه چې دا باغ د دلته مختلف ولایتونو څخه په مختلفو وختونو کې دلته سیلانیان راځي.
د سراج العمارت ودانۍ د غازی امان الله خان د پلار امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې وه، خو د تیرو جګړو پر مهال د دې ودانۍ ځینې برخې تخریب شوې وې، خو د بیا رغونې چارې په 1995 لمریز کال کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پرمختیایي بودیجې څخه د 55 میلیونه افغانیو په ارزښت پیل شوې وې چې د 1400 لمریز کال په لومړیو کې یې چارې بشپړې شوې دي، خو لا یې هم رسمي پرانست نه ده شوې.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د مشال خبرونو کې ورځو یو بل ریپورت ته. د خیبر پختونخوا پولیس د چین پاکستان اقتصادي راهداري په منصوبو کې د بهرنیانو کارکونکو د امنیت لپاره یو امنیتي یونټ جوړ کړی ده او وایي چې په دغه یونټ کې به د قبایلي ضلعو نه هم کسان برتی کوي. حکومت ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري ځینې منصوبې به اوس په قبایلي ضلعو کې هم شروع کیږي، نو ځکه د قبایلي ضلعو نه کسان اخلي. خو بیا د یادو ضلعو پارلماني استازي وایي چې صوبایي حکومت په دې منصوبو کې قبایلي ولس ته سمه توګه باندې خپل حقونه نه ورکوي. په دې موضوع زموږ همکار مجید بابر ریپورت برابر کړی چې تاسو اورئ ته را بولم.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري د پروژو د امنیت ساتلو لپاره په اس اس یو یا ځانګړي امنیتي یونټ کې به د قبایلي ضلعو نه 1401 سرتیری برتی کوي. د خیبر پختونخوا د پولیسو د محکمې لخوا د اکتوبر په 15 په رسنیو کې د اشتهارونو په ذریعه د قبایلي ضلعو د 13 کالو نه تر 15 کالو پورې ځوانانو نه په دې یونټ کې د برتۍ لپاره عریضه غوښتل شوې دي. د پولیسو لخوا جاري اشتهار کې ویل شوی چې په دې یونټ کې د خیبر ضلع 55، د مومندو 53، د باجوړ 38، د ورغزو 46، د کورمې 1 د شمالي وزیرستان 1، د جنوبي وزیرستان 3، د اف آر حسن خیلو 2، د دره ادم خیلو 10، د بیټنیو لکی مروت 6، د ټانک جنډولی 11، د درازنده 10 او د بنو د وزیرو 15 څوکۍ مختص شوې دي. کوم ځوانانو سره چې دغو سیمو د استوګنی سرکاري اسناد وي هغوی د ایټا ادارې په ذریعه د نوکریو لپاره درخواستونه ورکولی شي. د اکتوبر په 14 مشال ریډیو سره په خبرو کې د سپیشل سیکیورټی یونټ ډی آی جی کریم خان د دې سرتیرو د برتۍ په اړه وویل دا اکتوبر په 15 د خیبر پختونخوا پولیس په یو بیان کې ویلي چې پولیس د چین پاکستان اقتصادي راهداري په پروژو د کارکونکو د امنیت ساتلو لپاره ځانګړي ستراتیژي جوړه کړې چې دا امنیتي یونټ به پر مخ وړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت صوبایي وزیر عبدالکریم خان وویل چې په صوبه کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژو د امنیت ساتلو لپاره وار له مخه 2200 پولیس سرتیري اخیستل شوي دي.
د دې لپاره پنیکټ کې افیسر شو، د دې لپاره به اپریشن ګورنمنت هم ریسپانسیبلټی اخلي. او فرنٹ لائن مان د پولیسي په سیکنډ لائن اف ډیفنس باندې د فوجي نو هغه د لپاره زموږ سو بیچ دي نو انو بیا د هغه کې 2200 تنان ډیل کړ او هغه باقی د ټرین کړ نو سره شکه کې چې دا نو فرست لائن مان د پولیس ته په سیکنډ لائن مان بیا هغه دي او چې کوم ځای کې سیپک پروجیکټ دیږي نو سره بیا مخکې انهانسمنت هم کیږي.
په په دغه ځانګړي امنیتي یونټ کې د قبایلي ډلو د ځوانانو د برتای په اړه د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میرکلام وزیر د اکتوبر په 14مه مشال لیدو ته وویل چې د دې نه مخکې هم د سرکاري نوکریانو لپاره د قبایلي ډلو په نامه اشتهارونه شوي دي، خو بیا پرې حکومت د نورو ډلو کسان اخیستي دي.
دوه میاشتې مخکې دوی اشتهار کړی و د شمالي وزیرستان دپاره 4 کسانو، د پولیسو دپاره په غه کې هم 6 کسان واخستل، د نور چې څومره می دغه د نن پورې وانخستل. زما خیال نه دی چې دا کسان دوی واخلي، د قبایلي ازلانه اکثر داسې کوي دوی چې د قبایلي ضلع په نوم باندې اکثر اشتهار وکړي، بیا پکې اکثر دی چې دا کم سیټل ډسټریکټ دی د هغه کسان راځي، او سپیشل د ملاکنډ ډیویژن کمخ کې د نرسانو پوسټونه راغلي، په دې باندې 400 کم 150 کسان د ملاکنډ ډیویژن نه راغلي وي.
خو د خیبر پښتونخوا د پولیسو د محکمې د اډمنستریشن او چین پاکستان اقتصادي رهداري د پولیسو د څانګې مشر ډی آی جی محمد ظفر خان وای چې د دې سوکو د برتای کاربا ایټا اداره ترسره کوي. د پولیسو په خبره د دې کسانو روزنه به د پولیسو د ایلیټ ځواک کوي، او دا کسان به د چین پاکستان اقتصادي رهداري په پروژو کې د بهرنیو هیوادونو سره د تعلق لرونکو کارکوونکو د امنیت ساتلو ذمہوار وي.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه،
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو،
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
پایونی مو بجا،
قانوني لاري
په دونی مو بجو،
د رڼا پلور
پپاوکم دریو بجو،
سندري جادوګری
په درېنی مو بجو،
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
ورزو د دې غړی یو بل ریپورت ته، نن یعنی د اکتوبر په 18مه د غربت د خاتمې نړیوال ورځ لمانځل کیږي. نړیوال بانک ویلي چې په ټوله نړۍ کې د 100 میلیونو پورې خلک د کورونا وبا له وجې بے وزله شوي، چې پکې زیاتې شمیرې د جنوبی ایشیا او افریقایي هیوادونو دي. ځینې ریپورټونه او څېړونکي وایي چې په پاکستان کې په غربت کې اضافه شوې ده. د کارپوهانو په وینا د دې هیواد او په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې له وړاندې څخه د خلکو اقتصادي حالت ډیر خراب و، خو د موجوده حکومت د ناسمو پالیسیو له وجې د هغو خلکو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د غربت د کرښې نه لاندې ژوند کوي. خو حکومت بیا وایي چې د بې وزلو خلکو سره د مرستو او اقتصاد ښه کولو لپاره یې یو شمیر منصوبې پیل کړې دي. په دې حقله د انیس اجمل دا تفصیلي رپورټ.
هر کال د اکتوبر په 18مه د غربت ختمولو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. سږ کال د دې ورځې موضوع په ګډه مسل کول د دوامدار غربت خاتمه او د خلکو سمکه درناوي کول دي. د ملګرو ملتونو د ویبپاڼې تر مخه د غربت ختمولو نړیواله ورځ په لومړي ځل د 1980 کال د اکتوبر په 18مه لمانځل شوې وه. په دې ورځ په سلګونه زره کسان په پاریس کې د شدید غربت، تشدد او د لوږې متاثره خلکو ته د پیرزوونو وړاندې کول لپاره ورغون شوي وو. له هغه راهیسې هر کال د اکتوبر په 18مه له بېوسله خلکو سره د یووالي او د هغې لپاره شوې ژمنې تازه کیږي. دا چې د غربت لوی وجوهات سوي، په خیبر پښتونخوا کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی د اکتوبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې جنګي صورتحال، د حکومت اخراجات زیاتېدل، د اقتصادي ستونزو له وجې پورونه نه ورکول او په هیواد کې سرمایه کاري نه کېدل د غربت لاملونه دي. نوموړي زیاته کړه دا هغه وجوهات دي چې له وجې په پاکستان کې هم د خلکو ژوند له مالي مشکلاتو سره مخ شوی دی.
چونکې جنگي صورت حال هم اوس هم دی، ولې چې افغانستان نه د نور ځینو سیزن هیوادونو چتیږي چې د هغې په وجه باندې پاکستان کې د امن ته خطره چې ده نو هغه هم شته. دا یو دې ته جنگي صورت حال ویلی شي. بل طرف ته ډالر قیمت دومره زیات پوخت چې پاکستان اوس په اسانه امپورټ څخه بهر نه شي کولی او ایکسپورټ څخه پاکستان شوا کیږي. نه درېیم طرف ته دا وی چې په دې صورت حال کې چې کله جنگي غوندې صورت حال یو امپورټ ایکسپورټ امپورټ شوا کیږي، خو د هغې پیمنټ نشي کېدی، د قرضو پیمنټ نشي کېدی او ایکسپورټ ایکسپورٹ نہ سیوا کی گی نہ آگے دوران کے پاکستان کی سرمایہ کاری نے کی گی نو دے والا وجوہات پہ یوزے کار کئی اور پچا سے وقت کی کار کئی جیسے پاکستان غریب والے کم تعداد دے آگا سیوا کی گی لکھا دے
خوبی حسن نور ادارے د غربت زیاتی دو لامل وبا هم یادوی ملګرو ملتونو په خپل ویب پاڼه د نړیوال بانک په حواله لیکلی چې د کورونا وایرس وبا د غیس لوچې د اویا نه واخلې تر سلو میلیونو پورې خلک بے وسله شوي دي چې پکې زیات بے وسله خلک په جنوبي ایشیا او افریقایي هیوادونو کې مخې ته راغلي دي د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې د 2018 کال په جون کې په یو رپورټ کې ویلي وو چې په ټول پاکستان کې 90% په قبایلي سیمو کې بیا دریاویا او په خیبر پختونخوا کې 90% خلک له ګڼ اړخیز غربت سره مخامخ دي په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق وایي چې د کورونا وایرس وبا له وجې د پاکستان د ترسیلاتو او برآمداتو له لارې آمدن ته زیان رسیدو او د حکومت د ډیمانډ مینجمنټ یا د ضروریاتو نظم ناسمې تګلارې له وجې پاکستان اقتصادی حالت خراب شوی دی
پی ٹی آئی گورنمنٹ د دیو ڈیمانڈ مینجمنٹ پالیسی د دیو دا او دا غی سرا صدا سے سٹیبلائزیشن پالیسی فسکل منیٹری پالیسی کی دا سے سٹیپ اغی اغستی دی چې دا غی سرا بے روزگاری هم سوا شوی دا او مہنگائی یا نگرانواله هم سوا شوی دی تاسو کو گورې نو سبسیڈی وی ڈرا شوی دا ٹیکس ریٹ سوا شوی دی د اوسه پورې انٹرسٹ ریٹ هم ډیر سوا او ایکسچینج ریٹ چې دینو هغه ڈی ویلیو شوی دی دا ڈیمانڈ مینجمنٹ پالیسی سرا ښکاره خبره ده چې اقتصادی پرمختګ هم کم شوی دی چکر ایک اقتصادی پر مختگم نئی گرانوالے می او بیروزگاری می نخکارا خبر را چراغی سرا غربت کی اضافہ کی گی
پر جون کی نڑیوال بینک پر یو ریپورٹ کی ویلی چھ پا دوسرا شلم کال کی پا پاکستان کے غربت لسلور اشاریہ سلور فیصد سخا پینسا اشاریہ سلور اتا لڑ شوے دے دیداری پا خبرہ لدو ملینو سخا زیاد خلق دا غربت تر کرخ لان دی درجہ کی جون تی روی پا خبر پختنخوا کی دا اقتصادی چارو پو ڈاکٹر سمت خان بیاوائی چھ پا پاکستان او پا زنگڑی توگا پا خبر پختنخوا کی لوڑاندې نه د نامنې لوجې د خلکو اقتصادي حالت ډیر خراب شوی وو او په دې وروستیو څو کلونو کې بیا د ګرانې بیروزګاری پاکستانی روپۍ نرخ پریوتو لوجې ورته نورم زیان ورسېدو
کله مونږ خپل کرنسی چې کوم دی ډالر په نسبت باندې راغوزار کو او دغه بنیادی مقصد دی چې مونږ تجارت سیوا شي زمونږ ایکسپورت سیوا شي خو د هغې د وجې نه زمونږ چې کوم قرضه ده د هغې بوج په مونږ باندې سیوا شي او بد له بده مرغه زمونږ د ایکسپورت حالت داسې دي اگر کرنسی دوجی سے کم دے نو نسی ہوا کی افغانستان کی دا اس ریسنٹ حالات تھی یا انڈیا سر دا پاکستان چی کم حالات تھی زمونگا جی تجارت تو اگر دا پولیٹیکل سچویشن نا مونگ جدا کو لے نشو خود افغانستان دا حالات دوجی اور زمون دی انڈیا سر چی کم حالات تھی اگر دا وجی زمونگا اقتصادیا جی مخبو کتا روان دی مخبو بارا نجی روان
دا پاکستان دا نیوز رسپانی دا جون پا شلما پا یو ریپورٹ کی لکلی چی پتی رو دوال سیزو کی پا دے حواد کی سالانہ سڑی سر ترقی پا اوسطن دولی واسی 2% وا چې د جنوبی ایشیا د اوسطن پرمختګ په لحاظ سره تر نیمایي لګوا رپورت د دې لاملونه غیر دوامدار لوی اقتصادي تګلارې او په سرمایه کاری او برآمدادو انحصار نه قبلیات کړی دي د سپتمبر په 20 د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو قومي اسمبلی ته ویلي وو چې په هیواد کې غربت کم شوی دی او په 2013 او 2019 کال کې شوی د سروې له مخې 21.9% خلک د غربت له کرښې لاندې ژوند تیروي چې په 2015 او 2018 کال کې د 3.3% شمیرو په نسبت پکې 2.4% بهتري راغلې ده د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونه تور پورې کوي چې د تحریک انصاف په مشرۍ د موجوده حکومت پر مهال ګرانی او بیروزګاری زیاته شوې ده خو بیا حکومتي غړي وایي چې د هیواد اقتصادي حالت د تیرو حکومتونو د ناکامه پالیسیو له وجې خراب دی د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي او د خیبر پختونخوا د سرمایه کاری لپاره د حکومت ځانګړي سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د احساس کفالت پروګرام ځوانانو ته د روزګار او د وړو کاروبارونو لپاره د قرضو ترڅنګ د سرمایه کاری یو شمېر صبح پہل کھڑی دی
71 جو ہے نا نور خلق حکومت نہ کری ہو درے کال عمران خان اور 71 کالو بہت چیزیں یو سکتے گنان تھا ہو دلے ڈیمون شروع شو 13 زمنگا سنتی سے انہوں نے جوڑی گی اور 19 زمنگا اسمال انڈسٹری سٹیٹ جوڑی گی سواد موٹر وے جوڑا شروع تھا ایکسٹینڈ کی گی الحمد للہ 24 بلین منگا انٹرسٹ فری لون ورکو پدی کے یوت تا پارا 4 بلین چاہے آن لائن اپلائی کولی شی 20 لاکھ روپے دا گئی تالو 2 کروڑ پورے ایس ایم ای تمنگا انٹرسٹ فری لون 10 ارب مغیر سینکشن شوی دی دغه رنګ په کورونا کې چې کوم بزنس خراب شوی دی 10 ارب روپیه غیر پاره شوی ګرانه خو په ټوله دنیا کې دغه داسې ملک مالو خو چې هلته ارګانی دی
خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر په 23 یوې غونډې ته ویلي وو چې که د هیواد آبادی هم دغه سي په زیاتې دوی او د فصلونو پیداوار کم وي نو د هیواد پر اتلونکو سوکلونو کې لکات او غربت سره مخامخ دي شي
د انیس اجمل ریپورت مو اوریده او اوس هم ورزو د لوبو نړۍ ته نن د شلوري ز کرکټ نړیوال کپ مقابله شروع شوې دي چې په عمان کې د پاپوا نیوګینی او عمان ترمن مقابله روانه ده او په دوبۍ کې به نږدې یو ګنټه وروسته د بنگلاديش او سکاټلند ترمن مقابله کیږي د پاپوا نیوګینی او عمان ترمن چې کوم لوبه شروع شوې ده په هغه کې پاپوا نیوګینی اولنۍ بیټنګ کړې ده د نهو لوبغاړو په اوټ کې دوی یو سل نه ویش رنځونه جوړ کړي دي او دا مهال د عمان لوبغاړي چې کوم دي هغه بیټنګ کوي هغه په یو لس ورونو او 15 بالونو باندې یو سل یو لس رنځونه جوړ کړي دي او یو لوبغاړی هم تر اوسه نه دی سوځیدلې په دې نړیوال کپ کې د پاکستان افغانستان او هند په ګډون 14 لوبډلې برخه اخلي د پاکستان لوبډلې رومبه میچ بعد اکتوبر په 23 ل خپل روایتي سیال هندستان سره وي که څه هم پاکستانی لوبډلې په 2009 کال کې شلوري ز نړیوال کپ ګټلې وو خو تر دې دمه یې د نړیوال کپ په میچونو کې یو میچ هم بیا د هند نه دی ګټلې دا چې دا ور د پاکستان لوبډله سمره مضبوطه شوې ده په اړه د اسرائیل مومن رپورٹ کی تفصیل اورو
د پاکستان کرکټ ملي لوبډله دا وخت د شلوریزا کرکټ په نړیواله درجه بندۍ کې په دریم نمبر ده د 2023 زیګیس کال نړیوال شلوریزا کرکټ کپ لپاره د 15 لوبغاړو په دې ټیم کې کپتان بابر اعظم د دم رستیال او سپینر شاداب خان وکټ کیپر او بیټسمین محمد رضوان بیټسمین حیدر علی دویم وکټ کیپر او بیټسمین سرفراز احمد بیټسمین اسف علی بیټسمین فخر زمان مډل آرڈر بیټسمین محمد حفیظ بیټسمین آل راؤنڈر شعیب ملک سپینر آل راؤنڈر محمد نواز تیز بالر آل راؤنڈر محمد وسیم سپینر احمد وسیم تیز بالر حارس رعوف تیز بالر حسن علی او بل تیز بالر شاهین افریدی شامل دي په شلوریزا میچونو کې د لوبغاړو په نړیواله درجه بندۍ کې په بیټنګ کې بابر اعظم په دویم محمد رضوان په اووم او بالینګ کې شاهین افریدی په درویشتم او آل راوند رانو کې محمد حفیظ په 14 نمبر دي پر دې باوجود د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی کوچ او کپتان انضمام الحق د شلوریزا کرکټ لپاره په ملي ټیم کې په وار وار بدلونونو کولو او ځین لوبغاړو نه شاملولو خپه دی په 8 اکتوبر د 15 لوبغاړو ډلې څخه د محمد حسنین اعظم خان خوشدل شاه او بیا څوره د پس د سوی مقصود لري کولو او پر ځای یې د فخر زمان حیدر علی سرفراز احمد او شعیب ملک تر اخیستلو وروسته انضمام الحق په ټولنیزو رسنیو خپل یو ویډیو کې وایي نړیوال کپ ته په دورشل کې دا بدلونونه لوبغاړو ته پر یو بل پوهیدو او یو ټیم جوړولو موخه نه ورکوي دا وایي جارحانه غسلا سے بیٹسمین شرجیل خان اهم باید په ټیم کې شامل کړل شوی وي
لیکن کچھ پلیئرز کو اور بھی ہونا چاہیے تھا اس ٹی 20 کے اسکواڈ میں
نوموړی وایي زما په خیال په شل اوریزا ټیم کې ځنی نور لوبغاړي هم په کار وو زه پر دې حیران یم چې تاسو سرپراز نه لوبوي نو ولې یې په ټیم کې اخلي حیدر او فخر خل لوبغاړي دي خو دې باوجود تاسو میډل آرډر مضبوط نه دی او زما په خیال د دې لپاره شرجیل تر ټولو بهترین انتخاب وو خو په شرجیل تاسو لسره غور ونه کړ پاکستان کرکټ بورډ چې کله په اولمبي واره په 4 سپتمبر د 2023 کال نړیوال کرکټ کپ سیالیو لپاره ټیم اعلان کړ نو هم پرې د پخوانیو کرکټرانو سکندر بخت راشد لطیف شعیب اختر او زون نور لخوا نیوکه وشوي چې باید تیز بالر وهاب ریاض د تیز بیټنګ لپاره مشهور اوپنر شرجیل خان آل راؤنډر فهیم اشرف او زون نور لوبغاړي چې ډېر کرکټ یې کړی باید په لوبډله کې شامل کړل شوی وي یادې وی چې د شمالي وزیرستان محمد وسیم جونیئر چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې یې د ویسټ انډیز خلاف په لوبه کولو سره خپل نړیوال کرکټ پیل کړ هم په ټیم کې شامل کړل شوی پر دې سربېره اسف علي چې په 2013 کال کې یې نړیوال کرکټ پیل کړی خو تر دې دمه یې په 29 نړیوال ټی 20 لوبو کې یوازې 344 رنځونه جوړ کړي او په یو میچ کې یې تر ټولو زیات رنځونه 144 دي هم د شلوریزا نړیوال کرکټ کپ لپاره په ټیم کې شامل کړل شوی خو د پاکستان پخوانی ټیسټ کرکټر ریاض افریدی بیا وایي چې محمد وسیم د یو ښه بالر سره سره یو جارحانه بیټسمین هم دی. دا وایي په آصف علي کې هم قابلیت شته. ریاض په 15 اکتوبر مشال اډو ته وویل چې د شل اوریزه نړیوال کرکټ کپ لپاره په اعلان شوی پاکستانی لوبډله کې سینیئر او ځوان دواړه لوبغاړي شته او دا د میچ ګټلو لپاره ډېره ضروري وي.
مقصود فٹ شو فٹنس پرابلم واپس شو ملک رالو داتے حیدر علی او فخر زمان شو اعظم خان ان فٹ شو نو آغا بار شوٹنگ نہ نما مقصد ہے کہ پاکستان کی جو کم پلیئرز کم بیک کرا گئے اگر تو سینئرز نہیں کدی پر ینگ سر رہتے ہیں نظر ٹیم سر پرابلم رہتا ہے او ما انشاءاللہ دا امید ہے پاکستان ٹیم جو کم الکان پکین شو پاکستان ٹیم مسا بیلنس شو.
د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی تیز بالر شعیب اختر هم د نړیوال شل اوریز کپ لپاره د پاکستان په لوبډله کې په شو بدلونونو خوشاله دی او وایي په ټیم کې لوړاندې موجود لوبغاړي بابر اعظم، محمد رضوان، شاهین افریدی، حسن علی او ځینې نور لوبغاړي چې په فارم کې دي اوس پکې د فخر زمان، شعیب ملک، حیدر علی او سرفراز احمد په شاملولو لوبډله نوره هم پیاوړې شوې. البته نوموړي په 9 اکتوبر په ټولنیزو رسنیو کې په خپرې شوې ویډیو کې وویل پکار دا چې شرجیل هم په ملي لوبډله کې اخیستل شوی وي.
ملک سرفراز هدرلی یې بہت تګڑا اپ بیک اپ بن چکا ہے میڈیا آرڈر میں.
نوموړی وایي ملک سرفراز او حیدر علی دا ستاد لوبډلې مضبوط ملاتړ جوړ شو. اوس د پاکستان د نړیوال کپ ګټلو موقع زیاتې شوی. خدای ته وګورئ شرجیل خان اهم واخلی. شرجیل او فخر با ډیر زبردست اوپنران وي. رضوان به میډل آرډر ته راشي نو ستاسو ټیم به ډیر تکړه شي. بلخو د پاکستان کرکټ ټیم مشر سلیکټر محمد وسیم په 8 اکتوبر په ټولنیزو رسنیو کې په خپل ویډیو کې وویل چې په ټیم کې یي بدلونونه د شل اوریز ملي کرکټ کپ میچونو پر بنیاد کړي. نوموړی وایي کوم لوبغاړو چې په 10 اکتوبر ختم شوي ملي کپ کې ښه لوبه وکړه نو هغه یې په ټیم کې شامل کړل او چې چا خراب لوبه وکړه نو هغه یې لرې کړل. په شل اوریز نړیوال کرکټ کپ کې د پاکستان لوبډله په خپل ګروپ کې له افغانستان، هند، نیوزیلینډ او دوه نورو هغه لوبډلو سره لوبې لري چې له لومړي پړاو به د ګروپ ته ورځي. په لومړي پړاو کې د اته لوبډلو ترمنځ سیالۍ دي چې د اکتوبر له 18 تر 20 پورې به دوام لري. له دې چې کومې څلور لوبډلې بریالۍ شي نو هغه به له وړاندې موجود اته غوره لوبډلو سره شامل شي نو دا پړاو به سوپر 12 یا غوره 12 نومېږي. دا پړاو چې په 20 اکتوبر پیلېږي پکې به د 12 ټیمونو ترمنځ مقابلې وي. سوپر 12 پړاو چې د نومبر پر 8 ختم شي او له دې کومې څلور لوبډلې بریالۍ شي نو د هغو ترمنځ به د نومبر پر 10 او 12 نیټو سیمی فاینل میچونه وي. او په دې کې چې کومې دوه لوبډلې بریالۍ شي نو د هغو ترمنځ به د نومبر پر 14 فاینل میچ یا پای لوبه وي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
د مشال ریډیو د نه ساعته خبرونو بالکل اخر شی بو تراغلی او په اخر کې یو ور بیا ورزو انیس اجمل ته د دې سات د خبرونو د لنډیز د پاره.
پاکستان کې مخالفه ګوندونو د حکومت لخوا د تیلو په نرخونو کې په زیاتوالي تنقید کړی. ویلي دي چې حکومت یې دا پرېکړه بېرته واخلي. د پاکستان وفاقي حکومت پرون د یو لیټر ډیزلو په قیمت کې 2 روپۍ 40 پیسې او د پټرولو په هغې کې 10 روپۍ او 90 پیسې اضافه وکړه. او دا حکومت یې غریب بیا وایي چې د تیلو بیې د نړیوال مارکیټ مطابق زیاتېږي. د جنوبي وزیرستان په وانا کې د انټرنیټ نشتوالي پر ضد پیل شوې پرلت نن په درېیمه ورځ هم دوام لري. دوی غوښتنه کوي چې اته له یو میاشتې مرسل انټرنیټ دې زر تر زره بحال کړل شي. د جنوبي وزیرستان ایڈیشنل مرستیال کمشنر سعید الله بیا مشال ریډیو ته ویلي انتظامیه د انټرنیټ زر تر زره بحالۍ لپاره د ګامونو پورته کولو هڅه کوي. د بلوچستان گورنر سید ظهور آغا په صوبائی حکومت کې د روان بحران پای ته رسول لپاره د اکتوبر په 16 د اسمبلی غونډه راغلی. ختم شوې چې په غونډه کې پر وزیر اعلی جام کمال د عدم اعتماد په اړه رائے واچول شي.
د ملګرو ملتونو یو چارواکي په نړیوالو غږ کړی چې له افغانستان سره بشري مرستې روانې استادي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې مرستیال استادي فابریسیو ډیلاریو چې کرنې د خوړو نړیوالې ورځې پر مهال د کابل په یو ویډیویي پیغام کې کړې ده. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا هیواد چارواکو د افغانستان د طالبانو له استازو سره لیدلي او ورسره د تجارت، پولي امنیت او بشري مرستو په اړه خبرې کړي دي. پرون د طالبانو د حکومت مرستیال وزیر اعظم عبدالسلام حنفي په مشرۍ وفد د ازبکستان ترمیز خارګوټي ته د خبرو لپاره ورغلي و. په دې غونډه کې د ازبکستان د پلاوي مشرۍ مرستیال وزیر اعظم سردار عمر زاکوف کوله. او په عمان کې د کرکټ شل اووریز نړیوال کپ کې دا وخت عمان لوبډلې په 14 اوور کې 1.1 رنزونه جوړ کړي دي. تر اوسه یو لوبغاړی هم آوټ شوی نه دی. دوی ته پاپوا نیوګینی لوبډلې د 1.1 رنزونه هدف پر کړی دی.
د مشال ریډیو د خبرونو پای هم دې سره تاسو نه اجازه غواړو. امید دې چې مشال ریډیو د خبرونو مخه شوې وي. سبا سهار په 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غاګي وار بیا تاسو ته زریږو. پوره په 6 بجو په همدې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ته منور شاه زما همکارانې انیسه اجمل او پلوشا صحاق تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مو سپارو. خاد او آباد شئ.